السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستم په دغه خبري مجله کې به وړاندې واوري په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په طالبانو باندې د امریکا د هوایي ځواکونو د بمباریو ننګه کړي.
The US Taliban agreement provides
د امریکا طالبانو تړون لمخې ائتلافي ځواکونو یا د امریکا هوایي ځواکونو د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې
دا ورسله هغه چې په ځینو سیمو کې د طالبانو په موزیګانو باندې د امریکایي ځواکونو لخوا په ورستي ورځو کې هوایي بریدونه شوي کڅام چې د طالبانو خبرګونی پاره ولیدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې څو ورځې بعد کووید 19 پیښې په همدې اوسنۍ کچه چې زیاتې دي روانې وي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې اجملند خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي ک طالبان غواړي هوایي بریدونه پرې ونیشي پر ولسوالۍ ورستي بریدونه دی ودروي. بلخوا په لوګر کې برکی برک ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه په شا شوې دي او د امریکا ولسمشر ویلي د عراق او سوریې په پولو کې د امریکا د پوځ د ورستیو هوایي بریدونو امر د ورکړی و. بشپړ خبرونه واوري. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتولو او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیږد درالیږد چاره محدوده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغان هوایي ځواک الوتکې تر دې مخکې وخت نا وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاستوالو د سفرونو لپاره کارول شوی دی. خغلی صالح همدارنګ ویلي چې طالبان له موټر سایکلونو څخه پر دولتي کسانو بریدونو کې استفاده کوي او د دې وخت مهارول لپاره له هغو رستورانتونو پرته چې خواړه رسوي او هغوی ته به هم ځانګړي کارتونه ورکول کیږي له موټر سایکلونو ګټه اخیستل منع شوی دی. خغلی صالح پر موټر سایکلونو د بندیز خبره داسې مهال کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا د مخه د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګیدلی دی. افغان حکومت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي. د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونه افغانانو د بې ځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربیره یې بل لامل وچکالي ګڼل شوي. د خغلی صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 25 ولایتونه له ډېرې سختي او ځینې یې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیونه ټونه کموالی راشي او تر خوا به یې نږدې 3 میلیونه حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ وي. خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې هڅې یې پیل کړي څو په کور دننه د بې ځایه کېدو، قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات وکړي. دوی وایي اوسمهال د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې له اړوندې ادارو سره یو ځای په دې برخه کې اړتیاوې معلومه کړي. د افغانستان کلیوالي سیمې چې د جګړې له شدت سره مخ دي د خلکو ژوند یې تر ډېره په کرکیله تکیه دی، هغه څه چې وچکالي ورته مستقیم ګواښ ګڼل کېږي. افغانستان، یمن، سومالیا، سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو ریپورت کې یاده شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ. د ماشومانو جنسي ځورونه، تیری وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمل او تختونه او په ښوونځیو بریدونه د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه یاد شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا او ټولو غړو هیوادونو غوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ شوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. تر دې ورځ مخکې پنټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. د عراق حکومت د هوایی بریدونه د دې هواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوي بللې وو. سوریه هم د هوایی بریدونه د عراق او سوریه له ملي حاکمیت سرغن سرغړاوي یاد کړی وو. په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو تایید کړی و چې د امریکا په هوایی بریدونو کې د کتایب سید الشهدا څلور غړي وژل شوي او د انتقام اخیستو ټټرې وهلی وو. د ملیشه ډلې وایي چې دوی د داعش د وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره د سوریې او عراق پر پولو کې ځای پر ځای دي، خو امریکایي او اسرایلي چارواکو ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي د ملیشي سوریې او له هغه ځایه لبنان ته د وسلو او اکمالاتو په لید کې مرسته کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق کې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو خونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 18 کلونو څخه 21 کلونو ته لوړ شوی او همدارس د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. له دې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم په ډېر ډله کې ورزیات شوي چې د مخدره موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې دي یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې، و ماشومان او دوه ښوونکي ووژل. پر وسلو د نوو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولو په می میاشت کې وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دوره یې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر سپینه ماڼۍ کې وګوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 19، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18.5 ټیټه 28، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 20، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 20.
لازادی رادیو مول لمړی خبرونه واوریدل. تر غو رسمه د هوا د حالات او اټکل واورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ول ولې هم دارنګ په facebook.com/ازادي رادیو کې هم زموږ خبرونه لوستلی شي. اوس برا شو د پروګرام لمړی مسلې ته. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي ک طالبان غواړي په دوی باندې اوې بریدونه بند شي، خدای چې خپل يرغلیز بریدونه ودروي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو دغه مهم قمندان د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل چې لا هم دوی له افغان ځواکونو د دفاع واک لري. سکاټ میلر وایي اوسنۍ امنیتي وضعیت او د ولسوالیو له لاسه ورکول د اندېښنې وړ دي. په دې اړه باندې زموږ همکار د سکاټ میلر د خبري کانفرنس د پوښښ لپاره ورغلی وو او جزئیات یې له موږ سره شریکوي. مهرباني.
په افغانستان کې د جګړې په میدانونو کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او طالبانو ته د امریکا او ناتو ځواکونو د قومندان خبرداري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر وایي ک طالبان غواړي چې پر هوایی بریدونه ونسي نو خپل عملیات دی ودروي. هغه وویل
The US Taliban agreement provides
د امریکا طالبان تړون لمخې ائتلافي ځواکونو یا د امریکا هوایی ځواکونو د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله چې ارتیاوي او افغان پوځیانو تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع وکړي. تر ټولو خلار چې دا هوایی بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي يرغليز بریدونه بند کړي، نو ورسره به دا هوایی بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره ځان دفاع وکړو.
د ناتو ځواکونو د قومندان د سه‌شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای شي یو کورنۍ جګړه تصور شي، خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې به ټول اړخونه یو په سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم شي. جنرال میلر وسنۍ وضعیت او د ولسوالیو لاس وتل د اندېښنې وړ بلل او ویل چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس ورکېدل نظامی او هم رواني اړخ لري. نوموړي زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبری هڅه کوي چې اوسنۍ وضعیت مدیریت کړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد جنرال سکاټ میلر د سرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د مې له میاشتې وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې بمباري وکړي. د نوموړي په خبره کې عملیات یې وکړل نو نوړه عواقب له ځان سره ولري او د جګړې د پیل مسؤول به هم امریکاوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي چې ځینې ولسوالۍ اعلان کړي، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. بله
ډیره مننه کوم. واموریدل چې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په طالبانو باندې د امریکایي ځواکونو د بمباریو ننګه کړې او ویلي دي چې د امریکا دوهې په تړون کې دا شایع راغلی ک افغان ځواکونه تر بریدونو لاندې وینو ائتلافي ځواکونه به ملاتړ کوي او دفاع به وکړي.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او امریکو د دفتر مشر وحید عمر وای پاکستانی پوځیان نیخ په نیغه له طالبانو د ملاتړ ترڅنګ په پاکستانی رسنیو کې د طالبانو په ګټه تبلیغات کوي. وحید عمر نن کابل کې خبرلونه ته وویل پاکستان په ظاهر کې یو څه خود عمل په ډګر کې بل څه کوي، نو موړي ته مخکاره کړ چې پاکستان خپل محاسبه بدل کړي. خود طالبانو ویان زبی غلام مجاهد له دوی د پاکستان د ملاتړ ادارې رات کړه وی ویل کپ دی برخه کې کوم سندونه او شواهد موجود وینو نړیواله ټولنې ته دی وړاندې شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د جګړو په شدت سره له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په تړاو د افغان چارواکو د سرګندونو دوام هغه څه چې پاکستان او طالبان دواړه یې ردوي. د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او اماډیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د جګړې په ډګرونو کې اسناد او شواهد ترلاسه شوي چې پاکستانی پوځیان نیخ په نیغه له طالبانو ملاتړ کوي.
دا د جنگ په ډګر کې هم ډیر داسې اسناد او شواهد رامنځته شول چې اوس هم پاکستانی پوځیان د طالبانو حمایت کوي. د طالبانو تبلیغات هغه کومه پروپاګاندا چې دوی کوي پر رسنیو کې او په اجتماعي شبکو کې دا هم تر ډیره حده د پاکستان له خاورې کیږي. نه تنها دا چې دوی هلته پناه لري د غزې نه تجهیز کیږي، حتی د دوی تبلیغات هم له غزې کیږي. په دې د افغانستان خلک هم پوه دي، په دې منطقه هم پوه ده، په دې دنیا هم پوه ده. اوس د پاکستان یو مهم وزیر هم دا خبره وکړه.
نوموړي زیاته کړه چې ورو ورو له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او د دوی ترمنځ اړیکې هر ورځ واضح او برملا کیږي چې دا مسله له هیڅ پټه نه ده. ښاغلی عمر د افغان جمهور رئیس سرګندونو ته په اشاره سره وویل د پاکستان لپاره اوس وخت دی چې خپل محاسبه بدل کړي، هغه څه چې دوی په ظاهر کې وایي چې پاکستان یو باثباته سوله ییز او مرافع افغانستان غواړي او دا د دوی په ګټه ده، دا دې په عمل کې ثابت کړي. وحید عمر دا هم وویل چې له طالبانو د دوی د ملاتړ مسله باندې د افغانستان خلک سیمه او حتی نړۍ هم پوهیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او اماډیکو مشر ټینګار وکړ چې طالبان د زور له لارې واک ته نشي رسیدلی، بلکې د دوی پر مخ د سولې دروازې خلاصې دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له دوی څخه د پاکستان د ملاتړ اداره د بی او وای که په دې برخه کې کوم اسناد او شواهد موجود وي نو نړیوالې ټولنې ته دې وړاندې کړي. زبیح الله مجاهد وای اوس د تور لګولو وخت تیر سوی. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې وړم ورځ د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید له پاکستانی خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کورونا په پاکستان کې دی او ډیرای مړي هم پاکستان ته لګول کیږي. دا یادونه ده چې تر ښاغلی عمر مخ کې یو شمېر نور افغان چارواکو هم له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په تړاو سرګندونې کړې وې. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح تیر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی وو. ښاغلی صالح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی وو امریکا ته په سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته یادونه سوي پاکستان کولای سي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو ښه ملګری بدل سي. ښاغلی صالح دا هم لیکلی و چې د طالبانو روان پوځي عملیات ښیي چې د طالبانو له فکره ورها خوا یوه منظمه پوځي دستګاه کار کوي او د همغږي مسؤلیت ورتر غاړې دی، او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او معنوي ثبوتونه وړاندې سوي دي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بی ازادی رادیو سره په خبرو کې دا خبرې رد کړې او ویلي و چې پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکې لري. ها خوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه نیوکې کړې وې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې د وچکالۍ مسلې ته اندېښمن دی. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي، او تر خوایې د نږدې 3 میلیونو څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیری چلند ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي اقلیمی بدلون او په ځانګړي ډول وچکالۍ بې وزري ډېره کړې او د خلکو په ژوند بد اغېز کړی. د جمهوری ریاست لومړی مرسیال امر الله صالح وایي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان بې ځایه شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالی ده. خغری صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمی او عیني څېړنې ښایي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي، او تر خوایې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت ډاډ ورکوي چې هڅه کوي څو د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو ولګې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس د مالی وزارت ته دنده سپارل شوي څو له نورو اړوندو ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وایي افغانستان اوس مهال له جګړې او کورونا وبا سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی. د جمهور رئیس غنی له قوله دا مهال د افغانستان 1.5% سیمې له شدید وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمې معتدله وچکالۍ تجربه کوي. خغل غنی پر طالبانو هم غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او پریږدي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
هغه سیمو ته چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي. زه دلته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي. دا مهال طالبان هره ورځ ولس او اقتصادي بنسټونه په نښه کوي او هره ورځ د خلکو درد او رنځ زیاتوي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره نه مني. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي، او تر خوایې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. حخوا بیا افغان حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خوابې د وچکالۍ پر مهارولو کې دولت توپیری چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کېدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلی او وایي دوی هر څه ژر بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکار مؤسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي یو پلان یې چمتو کړی چې د جمهوري ریاست لخوا تر منل کېدو وروسته به وچکالۍ ځپلو سره د مرستو بهیر پیل شي. د وزارت د وایان مرسیال عبدالسمیع زربی:
ملي او نړیوال بنسټونه او هغه هیوادونه چې موږ سره تل بشري برخه کې همکاري کړي ترې مرسته غوښتل کیږي. مالی وزارت ته هم لارښوونه سوي چې د شمیرو او اړتیاوو له شریکولو وروسته د مرستو د جلبولو په برخه کې
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. د راپور کې دا یادونه هم شوي چې 2021 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډېر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین لړۍ روانه ده، او د امریکا هیواد له لوري ژمنه شوې 3 میلیون ډوزه واکسین به هم راتلونکي میاشت افغانستان ته ورکړل شي. خو لدې ټول سره سره د روغتیا وزارت مسولین وایي چې لا هم په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر زیات دی او خایڅو ورځي هم دا لړۍ روان وي. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې یوازې تیر یو شپه ورځ او یا کسان د کورونا له لاسه مړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېما څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا ولامل هر ورځ لزګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې درې سلنه کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي درې یا څلور اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستيال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکېږي. هدا مرختي وزارت د اټکل په اساس باندې کې د شو څور زنور هم مونږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغه څخه وروسته درېو نتر دوو نتر درې یا الا څلور هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې درې فیصده کموالی راغلی.
د له خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې واویا نور کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 او د ټولو وخت شویو کسانو شمیر 1,18,495 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستيال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کورونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپیولا جلالزی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کورونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کورونا
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په محبسونو کې د کورونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 22 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسین او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
از دې برنامه مستفید شول.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کورونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوی او ټولو بندیانو او د غشان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوی.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا UNHCR پاکستان کې مشت راجستر شوو کډوالو ته له اپریل راهیسې د نوې سمارټ کارتونو ویش پیل کړی، خو کډوال بیا وایي د کارتونو د ورکولو دا پروسه ډیره ورو روانه ده او د زیات بیروبار له امله دغه کارتونه په ځنډ ترلاسه کوي او ستونزې پکې دي. په دې اړه به د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې د خبریال احمدالله راپور واوري. تر هغه وروسته د سپورت مینوالو د فوټبال په اړه باندې لنډکی بحث مه
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د پاکستان حکومت په مرسته په دغه هیواد کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو ته د پروف اف رجسٹریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکوي، خو یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. په اسلام آباد کې میشت یو کډوال محمد واحد وایي یو این ایچ سی آر د نوم لیکنې لپاره په اسلام آباد کې یو سینټر جوړ کړی او د زیات رش له وجې تر اوسه یې سمارټ کارډ ترلاسه نه کړو. نوموړی وایي د کله نه چې د نوي کارډونو ورکولو پروسه شروع شوي له هغې راهسې یې مشکلات هم زیات شوي. کار ته تللو پر وخت پولیس ته د نوي کارډ غوښتنه کوي چې زوړ کارډ ورته وښایي، نو هغه نه مني او ځوروي یې.
یو خو رش ډېر زیات دی، دلته دوه درې ځله خپله ورغلم او دومره رش چې مازیګره پورې ورته ولاړ یو په لارې، نو په دې واجه ما کارډونه لا پاتې دي زموږ نه. او بل دا چې زموږ خو د کارډونو خبره شوې ده چې زه خپله سبزي منډۍ لزم کار دپاره لاره کې پولیس کله کله ونیسي، نو اول دا وایي چې تاسو کارډونه نه دی اغستی او مخ ورته خو چې لکه تاسو خپه درش کارونه تقسیمات لا روان دي نو دا خبر نه مونی بس گاډی کې کینې وې چې تاړې لزو پیسې مې څه چرته ورکو ختم کې کنه بس تاړې ته بمبوز جلتا او یو سره ناس چې بلاره
مشال ویډیو د اسلام آباد د سبزی منډي تاړې د پولیسو مشر محمد اشرف سره د کډوالو د شکایتو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو خبرو کې ورسره کامیاب نه شو خو د تاړې یو بل اهلکار د نوم نخ پرولو په شرط ویل هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري صرف هغوی نسی چا سره چې پی یو آر کارډونه وي هغوی ته هیڅ نه وایي د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان د جون په 28مه مشال ریډیو ته وویل ته نوی کارډونو ورکولو پروسه 13 په قلار روانه ده یو ان ایچ سی آر لپکار دي چې زر تر زر دي خلکو ته کارډونه ورکړي
مشکلات به خډر دی اول په خپل زیم زه خو یو ملک يم چې د ملکي غنو هغه به د عوامو واسطنګ واوري دي شي ټلیفون می درې وري ما په خپل ورته کړی دی هغه بیا ما ته وخت راکی هغه په هغه وخت سره بیا موبایل هم نچيږي راشم زیات دی ډیر خلکو ډیر زیات مشکلات دي ان شاء الله دا وایي چې دا بخښي او نه خکېږي دلته تر اوسه پر د درو میشتو کې خنصو دي تاسو هم زړین ته منو مشل چې دا خبره به تر حال سي او دا مشکلاتونه لري سي خلک ډیر آزاد دي د خبرونه
د یو ان ایچ سی آر تر مخه دا محل نږدې 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې له 8 لکو زیات په بلوچستان کې له 3 لکو زیات په پنجاب کې 1.5 لکو نه زیات په سند کې 15,000 پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اوسیږي د کډوالو شکایتو په اړه په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی وایي په پاکستان کې د نوم لیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانیستل شوي خو د زیات رش او کرونا وایرس له وجې په هغه شمیر کې خلکو ته کارډونه ور نه کړی شول د کمی چې دوی تمه لرله نوموړي د جون په 28مه مشال ریډیو ته وویل د روان 2021 زیږیز کال اپریل څخه پیل شوې دا پروسه چې شپږ میاشتې به دوام وکړي ټول رجسٹرډ کډوالو ته به نوي کارډونه ورکوي
دا د شروعاتې د پیل دو میاشتې چې کوم دي د کې لکه د خلکو ډیر زیات اپوینټمنټس ورکړي ولا او په هغه باندې هم پرېشر دی دوی خبره ده چې د کورونا د وجې د حکومت چې کوم انسټرکشن نو دغه د وجې په دې سنټرونو کې نیم حاضری و دي د وجې هم لکه چیلنجز او ورسره ورسره چې د کورونا کم خپل SOPs فالو کوله نو دا یو سو چیلنجز نو زمون کوشش دا دی چې دا چې کوم پروسیس زر تر زره دیشي دا د شپږو میشتو دا یو ایکسرسایز دی کوشش دا دی چې په دې شپږو میشتو کې موږ دا کمپلیټ کو موږ سره دی حالت ګورو کدا دا په شپږو میشتو کې نه مکملیږي نو کې دیشي چې بیا حکومت سره په مشورې سره دا وغځو
ل یو ان ایچ سی آر سره رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې نه هلکه په 2019 او 2018 لسم کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای تر 15 لک پورې نا رجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي
سلامونه خصوصاً د فوټبال مینوالو ته د اروپا د کپ لوبي روان دي البته د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې دا لوبي لڅ وخت راځي چې پیل شوې دي اوس د پری کوارټر فائنل پړاو دی چې نن شپه ورسته لوبه ده دا چې تر دې دمه پورې څه مهمه لوبي شوې دي او خصوصاً د تیرې شپې مهمه لوبي شوې زموږ همکار میر احمد صافي دغه لوبي کتلې دي او اوس را سره په سټوډیو کې جزئیات شریکوي مهرباني
بله سلام علیکم سفیر حسن غزه صاحب زما سلامونه مومنه پرون شپه څلور ټیمونه خپل منځ کې لوبه لرلې اوله لوبه د کرواسیا او د سپین په منځ کې و چې اسپانیا وتوانې د کرواسیا ته په 15-3 کې ماتي ورکړي البته اوله په نوې دقه کې 3-3 کې دواړه ټیمونه مساوي شو په اضافي وخت کې چې 10 دقیقې وخت لري پاری که اسپانیا وتوانې ده چې دوه نور ګولونه وای 15-3 په مقابل کې کرواسیا ته ماتي ورکړي دا ګولونه اکثره د اسپانیا لپاره یو ګول فران توریس چې په مانچستر سیټی کې لوبه کوي هغه وه یو ګول ورته الوار موراتا چې په یوونتوس کې لوبه کوي هغه وه یو ګول ورته پابلو سرابیا چې په پاریس سن ژرمن کې لوبه کوي هغه وه یو هم اورایزابل چې په ریال سوسیادات کې د اکثره د اسپانیا او د پاریس سن ژرمن او په یوونتوس
یعنی د ګولونو باران جوړ کړو کرواسیا هم ګولونه وهلي درې ګولې وهلي
کرواسیا خلو به وکړه متاسفانه په اضافي وخت کې اسپانیا ور باندې زوره وره شو چې د نور ګولونه ور باندې وهل دویمه لوبه د سویټزرلند او د فرانسې په منځ کې دوه په مقابل کې و چې ډیره قوي لوبه وه او سویټزرلند پاس له وش په تو کلون نه وتوانې د کوارټر فائنل ته لاره پیدا کی او قوي ټیم چې جام جهانی مګټلې ده فرانسې ته ماتې ورکړي دا لوبه درې په درې کې مساوي شوه چې پنالټي ته وته په پنالټي کې متاسفانه فرانسې ونه توانېده چې د ټیم ته شکست ورکړي.
د فرانسې طرفدار یاست که څنګه؟
فرانسې موږ د دنه ډېر توقع درلوده ځکه په دې کې قوي ستوري دی کیلیان امباپه چې یو همدا اوس پور خرید ترین لوبغاړی دی چې اکثره ټیمونه غواړي چې دی واخلي. خو دی هغه
یعنی سٹار لوبغاړی دی دی
خو سویزرلند ته باخړه
دی. کوارټر فائنل پر لندر ته وغوې چې کوم کوم ټیمونه پکې دی او څومره چانس دی د غوی لپاره
په کوارټر فائنل کې؟ نیدرلند چې سلواکیا سره لوب وکړه چې هغه ته باخړه چک جمهوریت نه وته تروسه. سویزرلند او اسپانیا به لوبيږي سره په کوارټر فائنل کې. ایتالیا او بلجیم سره لوب کوي. دنمارک او چک جمهوریت به سره لوبه کوي. نن شپې ته چې جرمني او انګلند دوه قوي ټیمونه دي چې د دوړ نه هر یو به تاغې بنه وزي او سویډن او اوکراین به سره لوبه کوي. د دوړ نه هر یو ته د کوارټر فائنل ته نه وزي.
ډیره مننه کوم میر احمد صفای چې جزئیات مو راکړل.
ازادي خبری مجله اوري.